استدیو با خود داریم که بگویند چی ها در برنامه دارن. خوش آمدید سرمان صاحب.
مننه نعیمی صاحب. قدر منو آوریدون که تاسته هم سلامونه. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسون په بامیان کې پر یوې نجلۍ باندې د ډلې جنسي تیری په وړاندې خبرګون ښودلی دی. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ 2:19 پروګرامونه هم په دې خپرونه کې لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو ډیره برخه بیرته رغول شوې چې تیر کال ویجاړ شوي وو. په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور ژوبل دي، او د ترکیې په زلزلې کې د مړو شویو کسانو شمیر 1 ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو زیاته برخه بیرته رغول شوې چې د جګړې له امله زیانمن شوي وو. د عامه روغتیا وزارت ویندوی نظام الدین جلیل پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل 12 روغتیایي مرکزونه بیا رغول شوي او نوي مرکزونه هم جوړ شوي دي.
سال گذشته در حدود 402 مرکز صحی تأسیس شد.
تیر کال 402 روغتیایی مرکزونه جوړ شول. څو په هغو سیمو کې چې غرنی دی یا له مرکزونو لري دی خلک لومړني روغتیایی امکانات ولري. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس تیر کال د جګړو له کبله 122 روغتیایی مرکزونه ویجاړ شوي او تر 1,000,000 زیات وګړي له ابتدایي روغتیایی خدماتو بې برخې شوي دي. د پاکستان د ریلارو وزیر شیخ رشید احمد وای د پاکستان ریلار به د افغانستان تر جلال آباد شهر پورې وغځوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې شیخ رشید پرون شنبه په پاکستان کې د یوې ریلارې د جوړولو د چارو په پرانیستونکو مراسمو کې وویل تر جلال آباد پورې به 1,450 کیلومتر ریلار د سی پاک یا د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور د پروژو په لړ کې جوړ شي. د په دې اړه څه ونه ویل چې کله به پر دې پروژې کار پیل شي. شاوخوا شپاړس کاله پخوا پاکستان د چین او کندهار ترمنځ د وبخشي شاوخوا شپاړس کاله پخوا پاکستان د چمن او کندهار ترمنځ د ریل لارې د جوړولو ژمنه هم کړې وه، خو تر اوسه یې عملي کړې نه ده. حاضر دمه د ایران او هرات د هوایي ډګر ترمنځ د ریل لارې پر جوړولو کار روان دی، او تر دې وړاندې له حیرتان څخه تر مزار شریف پورې ریل لار جوړه شوې ده. ترکمنستان او تاجکستان هم لیوال دي چې د افغانستان له لارې پر ریل سره وصل شي. اوکراین وایي د هغه هلیکوپتر چې پرون د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې پرې راکټي برید وشو پیلوټ د اوکراین و. د اوکراین رسنیو نن یکشنبه وویل د مولداویا پر MI-8 هلیکوپتر په داسې وخت کې راکټ وویشتل شو چې هغه پر مځکه ناست و او درې تنه عمله پکې سپره وه. د راپور له مخې په دې پیښه کې د هلیکوپتر اوکراینی پیلوټ ته هیڅ زیان نه دی اوښتی، خو د هغه مولداویایي مرستیال پیلوټ او میخانیک انجینیر برسیرن ژوبل شوي دي. په کابل کې پرون شنبه په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمي په وینا د دې پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. رحیمي وایي دا مر ژوبله د پولیسو په یوه رینجر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین د چاودنې له امله شوې ده. د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 1 ته لوړ شوی او تر 1,200 زیات کسان ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا د ترکیې ختیځې سیمې د جمعې په ماخوستن سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.8 درجې وو ولړزولې. د ترکیې حکومت ویلي چې ډېر خلک له دې امله چې شپه وه او د زلزلې له امله کورونه رانړېدلي وو مړه او ژوبل شوي دي. ډاکترانو ویلي چې تر 1,240 زیات وګړي په روغتونونو کې بستر شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مدافع وکیلانو پرون شنبه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لپاره برابره کړې دفاعیه په سنا جرګه کې د ټرمپ د استیضا غونډې ته وړاندې کړه. سنا جرګه د ټرمپ د استیضا په غونډه کې پر دې خبرې کوي چې ولسمشر په واک کې پاتې شي او که استعفا وکړي. د سپینې ماڼۍ سلاحکار پارت سپیلونوی پرون د استیضا غونډې ته په وینا کې وویل چې د دیموکراتان هڅه کوي چې د امریکا د ولسمشۍ د وروستیو ټاکنو پایلې باطلې او د او ډونالد ترامپ له واکه لري کړي. دیموکراتانو چې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت لري پر ډونالد ترامپ تور پورې کړی چې سپینې ماڼۍ ته د اوکراین د ولسمشر له بلنې او له اوکراین سره د امریکا له پوځي مرستو یې د فشار د وسیلې په توګه کار اخیستی او هغه یې مجبور کړی چې په راروانو ټاکنو کې د هغه د ممکن سیال جو بایډن د زوی د کار په اړه تحقیق وکوي. او په اوکراین کې د ډیموکراسۍ او پراختیا په نوم مؤسسې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین پخوانی سلاکار مایکل کپوټو ګمارلی چې په واشنگټن کې له جګړو چې په واشنگټن کې له جګپوړو چارواکو سره د لیدنو کتنو زمینه ورته برابره کړې. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د دې غیر حکومتي مؤسسې څو غړي چې واشنگټن ته تللي غواړي چې د مارچ له دوهمې تر پنځمې نیټې د امریکا د کانګرس د مهمو غړیو او د ټرمپ د ادارې له جګپوړو چارواکو سره په اوکراین کې پر مدني پرمختګونو او د امریکا او اوکراین د اړیکو پر راتلونکو د خبرو لپاره وګوري. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په بامیان کې پر یوې نجلۍ د جنسي تیری عاملانو ته د سزا غوښتنه وکړه.
مختنه مودانه چې د قضیه عاملین دی ولول شي او په شد مجازات سره ځکه موضوع ډیره ونهون کې ده.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو وایي شونځي ودانی نه لري.
بندړو کې په ګیلان کې په قرباغ کې همداسې آبند کې ډیرای ولسوالیو کې بعد امرغه چې خوانځي ودانی نه لري.
په کندهار کې د ورځې تر یو لک شپېته زره لیټر زیات شیدې تولیدېږي.
علاوه د کندهار نه د غواو شیدې او تومره زیات شوي په وته کې یو ټیلر شیدې او د کابل د سادرې کې د کندهار څخه.
د چین او افغانستان د تجاري اړیکو په اړه د راپور ترڅنګ په چین کې د خبرې شوې ناروغي پر ضد مبارزې د همغږۍ د مسؤلیت په اړه هم یو راپور لرو. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. اته بجې او اته دقیقې شوې. زموږ غږ آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12 پښنیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.5 څپه اوریدای شي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په بامیان کې پر یوې کم عمر نجلۍ د ډلهییز جنسي تیری عاملانو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. راپورونه وایي چې په بامیان کې پر یوې کم سنې نجلۍ ډلهییز جنسي تیری شوی دی. د بامیان چارواکو تایید کړی چې څو نامعلومو کسانو پر یوې 14 کلنې نجلۍ تجاوز کړی او له سیمې تښتېدلی دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې پر شوو د جنسي تجاوزونو عاملانو ته شد مجازات غواړي. د دې ادارې ویاند شکر الله مشکور پرون وویل چې د بامیان په مرکزی سیمه کې پر وزوان انجلی د جنسي تجاوز رپورت ورته رسیدلی او پاره یې څېړنه کوي.
د بامیان موضوع کم زړه بوګلوونکی دی او د تاسف خبره ده. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د موضوع په تړاو باندې معلومات ترلاسه کړي. د موضوع غوښتنه مو ده چې د قضیې عاملین دی ولول شي او په شد مجازات سره ځکه موضوع ډیره زړه بوګلوونکی ده. زموږ غوښتنه ده چې عدلي او قضایي ارګانونه د موضوع په جدي ډول سره بررسي کړي.
په بامیان کې د ازادي راډیو خبریاله د چارواکو په حواله وایي چې د هغه ولایت مرکزی سیمه د رای فولادي کې د جمعې په ماپښین ناپېژندل شوو کسانو پر یوه نابالغ نجلۍ چې په کاریزه کې کالي مینځل جنسي تیری کړی دی. په بامیان کې چارواکو ویلي چې نجلۍ په روغتون کې او تر درملنې لاندې ده. تیری کوونکي له سیمې تښتېدلی دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږ میاشتو کې په څېړنو کې معلومه شوه چې پر ښځو د تشدد پېښې 8% زیاتې شوې دي.
متاسفانه د تجاوزونو اعمار یا شمیرې نسبت تیر کلونو ته لوړه شوې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې په ټوله کې افغانستان یا د افغانستان دولت د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قوانین لري. په دغه قوانینو له مخې باید د دغه پېښو عاملین مجازات کړل شي.
په افغانستان کې د شوزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نسبتا نوی دی. د قانون د ولسمې ماده په اول بند کې د افغانستان د جزا د قانون 4/16 حکم خپور شوی دی. د افغانستان د جزا قانون حکم کوي چې که یو غړی پر نابالغ ښځې جنسي تجاوز کوي باید په دوامدار حبس محکوم شي، او که چیرې له دې قبله هغه ښځه مړه سي مجرم باید اعدام سي. خوایا په افغانستان کې پر ښځو د جنسي تجاوز عاملان له قانون سره سم محاکمه او مجازات سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند شکر الله مشکور وویل هو، خو یوازې په هغو مواردو کې چې دوی ثبت کړي، تعقیب کړي او عدلي ادارو ته سپارلې دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند ویل د افغانستان په هغو سیمو کې چې د دوی مامورین کار نشي کولای، د جګړې سیمې دي او د افغانستان د حکومت حاکمیت کمزوری دی، هلته داسې ډېرې زیاتې پېښې شته چې له ثبته پاتې کېږي. په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد تعریف هم په خلکو کې ډېر نه دی پېژندل سوی. د ښځو سره د خشونت په ځانګړي ډول د جنسي تجاوزونو ډېرې پېښې په افغانستان کې د ټولنیزو باورونو او محدودیتونو له امله هم پټې پاتې کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست متون مینه اوسیدونکو د خپل ولایت له مسؤلو ادارو غواړي چې د دوی د هدیرو په حدودو کې دي د اسنوګ دي د کورونو لپاره ځکه نه ویشل کیږي. دوی وایي د شار جوړولو اداره په دې ځای کې د یو شمیر نمرو د ویش پلان لري. له بلې خوا د خوست شار جوړولو او ښاروالۍ ریاست چارواکي د مشانو د ادا سم نه بولي او وایي چې د هدیرې په سیمه کې د نمرو د ویش پلان نشته. له خوست د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د خوست د مرکز اړوند د متون د سیمې اوسیدونکو وایي چې د حکومت د پرمختیايي کارونو او پروژو د پلي کېدو مخالف نه دي، خو د دوی د مړو په هدیره کې دي د کورونو لپاره نمرې نه ویشل کیږي. د متون اوسیدونکو زیاتوي کوم وخت چې د دوی په سیمه کې د پولیسو لپاره د سارنکوټ او د خون کو لپاره د متون مینی پروژه ویشل کیده، ځای ادارې دوی ته د مړو د هدیرې حدودات وټاکل، خو اوس ځینې مسؤلین غواړي چې د هدیرې په ځای کې هم کورونه او بلند منزلونه جوړ کړي. دا متون سدون کې حاجی نازک نیازی ول
زه دا وایم چې موږ حکومت سره کومې لانجې نه جوړو، پروژې نه منې کوو، خو موږ یو شی غواړو چې اوس که کاډه وي کور وي خو موږ به په یو غره کې سکونت وکړو. مړی خو څوک په وګا نه شي ګرځولی. موږ وایو چې موږ د مړي په ځای د تعرض نه کوي. موږ دا غوښتنه د حکومت
د حاجی حنان په نوم د متون د ورغه د سیمې اوسیدونکو وایي په خوا چې دلته د سارنکوټ او متون مینې پروژې پیل دي، ولایتي ادارې دوی لپاره د حاضرې ځای او حدودات مشخص کړي وو.
زه دا خبره تکم چې موږ سره په دانې سابقات تعهد شوی ده چې دغه منطقه کې به دا د هغه د پوره وي، مړو د پوره وي، نورای چا سره موږ نه چا سره زیوتای کړو. تموما سخیا معلومې د زیا معلوم ده دا زه یې پرېښی مړو ته ده ای مړو ځیم چې ورک شي موږ به کوم پلو ته ګرځو. پسې
د متون د ځوانانو شورا مرستیال جنت ګل جنت بیا وایي ښوونځی، کلینیک او هدیره د خلکو حق دی او په دې ځای کې هیچا ته په هیڅ نوم د تصرف اجازه نه ورکوي.
پیسه مو حق ده، کلینیک مو حق ده، ادیره مو حق ده. زموږ په دیرا کې د څوک بلکونه نه جوړوي. موږ چې د دې نظام سره همغږي یو باید نظام هم زموږ سره همغږی شي. موږ د دیرې په ارتباط هیچا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ ځمکه په یو اعتدار نمرو باندې بدله کړي، زموږ په مړو کې تجارت خرید او فروش وکړي.
بل لور ته د خوست ولایتي شورا غړي هم د متون د سیمې د اوسیدونکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بولي وایي حکومت باید د خلکو هغه مهم ضرورتونه لکه د ښوونځي، کلینیک او هدیرې لپاره د ځمکو اړتیا له پامه ونه غورځوي. دا ولایت شورا غړی نورشان ورانی وای
نمتون د سیمه د خلکو نفوذ زیاتیږي، کورانه زیاتیږي، ځکه متون یو ورکوټی سیمه ده، دلته د خلکو زمکه ډیره کمی دي، نو دوی د ضرورت په پام سره باید دولت اقدامات وکړي او د خلکو جماعتونه مثلا د خلکو کلینیکونه عامه ځایونه حاضرې دوی دا نقشه کی او په دې کې دوی لپاره نمرې توزیع کړي. دغه مونږ کلک مخالف یو.
بل لور ته د خوست د اراضۍ او خارج جوړونې ادارې چارواکي وایي چې د دوی تخنیکی ټیم د متون د حاضرې د ځمکې سکیج نه دی اخیستی. د یاد ادارې مشر انجینر ابراهیم الله ولیزی ویل یاد اداره د متون د حاضرې په حدوداتو کې خونکو یا بل چاته د نمرو د ویش پلان نه لري. د خوست شیخ زاید پانتون د پانتون د استادانو نمرې، د خواجه متون غونډۍ نمرې، آزادۍ مینه، سارنکوټ، قلموال مینه، محبس، ولایتي روغتون، اداري کمپلیکس، د برېښنا سب سټېشن، هوایي ډګر او د خون کولپاره نمرې څو هغه مهمې او نسبتا لوی پروژې دي چې په مرکز متون او د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوندو سیمو کې پلي شوي دي.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې ښوونځي نه لري او کای لري هم ودانۍ نه لري. دوی د پوهنې له وزارت د خپلو ښوونځیو لپاره د ودانۍ غوښتنه کوي. د دې ولایت د پوهنې رئیس وایي وش په تشوونځي هیڅ تعمیر نه لري خو وسلوال طالبان د جوړولو اجازه نه ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی اوسیدونکو د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي ډیری داسې ښوونځی دي چې هیڅ ودانۍ نه لري او شاګردان یې د یونیسف له لورې په ورکړل سوو خیمو کې زده کړې کوي، خو په خبره یې چې دغه خیمې هم د لمر او بادونو له امله سوری سوری دي. د غزنی د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ګل وایي
زموږ په ولسوالۍ کې څو مکتبه دي چې اصلا ودانۍ نه لري. همدارنګه نه تنها زموږ په ولسوالۍ کې، په نورو ولسوالۍ کې هم ته کوم ځای په شمال لیدلی، په اندړو کې، په ګیلان کې، په قرباغ کې، همداسې آبند کې، ډیری ولسوالۍ کې د بعد مرغه چې ښوونځی ودانۍ نه لري. نو زموږ هیله دا ده چې د معرف وزارت خصوصا په دې برخه کې توجه وکړي. غزنی ولایت ته
د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی رحمت الله هم ورته ستونزه شریکوي.
د موږ ډیری ولسوالۍ دي هغه د مکتبو تعمیرونه نه لري، نه پوهېږم سي هیا د موږ حق نه کیږي. په دې اړوند موږ له دولت نه دا تقاضا ده، له رئیس جمهور نه دا تقاضا ده، موږ ته خپل حق راکړي.
دا غزنی ولایت پوهنې رئیس هم مني چې په دغه ولایت کې ډیری ښوونځي تعمیرونه نه لري. محیب رحمان انصار وایي وشپېته بابا داسې ښوونځی دی چې هیڅ تعمیر نه لري خو وسلوال طالبان یې درغولو اجازه نه ورکوي. دای زیاتوي په پام کې و چې سش کال دا تعمیرونه جوړ سي، خو په خبره یې د وسلوالو طالبانو لخوا اجازه نه ده ورکړل سوې.
دوه ویشتې په مرکز کې وو، دیارلسې په اندړو کې وو، نهی په نوي ولسوالۍ کې وو، اته په دیک کې وو، شپږ په وغس کې وو، اوو په ګیرو کې، او دوه مکاتب چې بې تعمیره پاتې وو په خوګیانو کې دواړه په نظر کې نیولي وو، په جاغرو نور په ټولو ولسوالیو کې وو. بدبختانه د افغانستان د حکومت د مخالفینو له لورې قاطع شکل سره دې ته وویل چې موږ مکتب نه پرېږدو، تعمیر یې نه پرېږدو.
خو طالب ویان زبی الله مجاهد بیا د غزنی د پوهنې ریاست ته چارواکو دا خبره ردوي. شاغلی مجاهد آزادی رادیو ته وویل د غزنی د پوهنې ریاست ښوونځیو د جوړولو اراده نه لري او بهانه کوي او ادعا کوي چې چارواکي غواړي چې په دینوم پیسې خپلو جیبونو ته واچوي. د غزنی ولایت مدني فعالان هم د دې ستونزې د هواري په هدف د سپینجرو او ځوانانو په هڅو ټینګار کوي او وایي باید په دې اړه د پوهنې ریاست له چارواکو او طالبانو سره خبرې وسي څو ستونزه هواره او زده کوونکو ته د زده کړو لپاره لازم ښوونیز چاپیریال رامنځته سي.
په غزنی کې یو شمېر خلک په داسې حال کې خپلو ښوونځیو ته د ودانیو غوښتنه کوي چې د دې ولایت یو شمېر خلک وایي د راتلونکي 1499 کال لپاره په ځانګړي شوې انکشافي بودیجه کې د دې ولایت له اوسیدونکو سره د مور او میرې سلوک شوی دی. په ډله ییزو رسنیو کې د خپره شوې لیست په اساس په یوه ولسوالۍ کې 14 پروژې په پام کې نیول شوي دي او په 14 نورو ولسوالیو کې به هیڅ پروژه نه عملی کیږي. د غزنی محلی اداره هم وایي که په خواله رسنیو کې دغه خبر شوی لیست حقیقت ولري نو مرکزی دولت ته به اعتراض وکړي. خو د غزنی د والی ویاند وایي چې په انکشافي چارو کې نه انډول څه نوي خبره نه ده، بلکې له کلونو راهیسې ځینې سیمې له پامه غورځول شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندهار کې هر ورځ 1,50,000 لیتره شیدې تولیدیږي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي شیدې د غواوو له 1,400 فارمونو څخه ترلاسه کیږي چې ګڼ کسان پکې په کار بوخت دي. د غواوو فارم لرونکي هم خوښ دي، خو د شیدو او مستو لپاره له دولتي ادارو سره د قراردادونو غوښتنه کوي. صادق رشتینی په دې اړه له کندهاره تفصیلي راپور رسولی.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتلا د غواګانو روزنه زیاته سوې او دا مهال په 1,403 فارمونو کې 48,000 غواګانې تر روزنې لاندې دي. د دې ولایت د کرنې ریاست مرستیال انجینر محمود الله نوري وایي له یاد فارمونو څخه په ورځنی ډول شاوخوا 1,80,000 لیټر شیدې ترلاسه کیږي چې په کندهار او یو شمیر نور ولایتونو کې مصرفیږي. نوموړی وایي د دې تر څنګ په دوو نورو لوی فابریکو کې هم شیدې پروسس او بیا د کندهار ولایت بازارونو او نور ولایتونو ته استول کیږي.
علاوه د کندهار نه د غوا او شیدې او تومره زیاتې شوې چې هلمند او کابل کې هم نمایندګي جوړ کړي. په وخت کې یو ټیلر شیدې وا د کابل ته صادرېږي د کندهار څخه چې په مختلف د مستو د شیدو پنیر او د کوچو په مختلفو شکلو کې بسته بندي کړي په سری شکل باندې په یخجالي کانتینرو کې کابل ته انتقالوي. یعنی د کندهار څخه یې هغه تولید اضافه شوی دی چې نورو ولایتو ته انتقالیږي.
په کندهار کې د غواګانو د روزنې او فارم لرونکي عجی فهمي هم په کندهار کې د غواګانو د روزنې د صنعت د پرمختګ د پراختیا خبره کوي، خو غوښتنه یې دا ده چې دولت باید دغه صنعت د ملاتړ لپاره له امنیتي او نورو ملکي ادارو سره د وطني لبنیاتو تړونونو ته زمینه برابره کړي.
زموږ کمې شیدې چې موږ خرڅوو هغه ډېر په ارزانه قیامت باندې دي او دولت د خارجانو سره یا د دنیا سره هغه د دنیا شیدې کاروي، زموږ شیدې نه کاروي. دا په دې باندې زموږ ډېر لو کمزوري ده، باید دولت موږ سره همکاري وکړي، زموږ د اتحادیې سره شیدې رانیسي، مسکې رانیسي او خپلو اردو پولیسو امنیتي ملي و دغو ته یې ورکړي، نو به زموږ اقتصاد هم قوي شي او دوی ته به هم ګټه ورسېږي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت ویلي چې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په همکاري غواړي چې په هیواد کې د مالداری برخې لپاره هڅې وکړي او دغه برخه د مالدارانو د اقتصاد جوړونې لپاره پر پښو ودروي.
وس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یو پلار او د هغه د لور د وژل کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لومړی د پیښې جزئیات څرګند شوي او په ولسي جرګه کې د کندهار د یو استازي خلیل مجاهد په قول ویل شوي چې ولس کلن نجلۍ خپل کور ته نږدې په کرونده کې د شپې د ډوډۍ لپاره سبزي ټولول چې عسکر ووبشته. خود پیښې په سبا چې د انجلۍ پلار مړی د خپل لور د شکایت لپاره د امنیتي ځواکونو اډې ته یوړ، هغه یې هم ووبشته. وروسته د کورنۍ خپلوان د اعتراض په دود اډې ته لاړل او له هغوی د علت پوښتنه وکړه، مګر په اډه کې میشتو ځواکونو پرې ډزې وکړې او د انجلۍ ترې هم ټپي کړ. د افغانستان د ملي امنیت له خاصو خطو په ځلونو د ملکي وګړو د وژلو شکایتونه شوي دي. د افغانستان په اړه کانګرس ته د پینټاګون پر شپږ میاشتنی راپور هم ډیرو ورځپاڼو لیکنې خپرې کړي دي. واشنگټن اگزامینر په دې اړه لیکلي چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره امریکا او د متحدو ایالاتونو د متحدانو له ملاتړ سره سره یاغي او تروریستي ډلې لا هم په افغانستان کې یوه ننګونه ده. په دې راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت او د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د بیلابیلو نفوذ لرونکو رول ته کتنه شوی او په یو برخه کې راغلی چې د تیر کال په لومړۍ نیمایي کې په تاوتریخوالي کې هیڅ کموالی رانغی. په افغانستان کې د وژل شوي جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا په یاد پرون شنبه په جاپان کې مراسم جوړ شول. جاپان ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې په دې مراسمو کې چې ناکامورا ته د درناوي لپاره جوړ شوي وو نږدې 15,000 تنو برخه اخیستې وه. ناکامورا د تیر میلادي کال د دسمبر په 4مه په جلال آباد کې ووژل شو. د جاپان ټایمز له مخې په مراسمو کې چې د فوکوکا ښار په سینان گاکوین پوهنتون کې ترتیب شوی وو د ناکامورا شپږ دېرش کلن زوی کین ناکامورا وویل، زموږ کورنۍ همغسې چې زما پلار هیله لرله آرزو لري چې ټول افغانستان شیراز او زرغون شي. ناکامورا څو کلونه ډیورن کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې طبي خدمات وړاندې کړل، خو له 2000 میلادي کال را په دې خوا یې په ننګرهار کې د اوبو په بندونو، د ونو په کښېنولو او د مځکو پر خړوبولو کار کاوه. د ناکامورا په یاد په دې مراسمو کې چې د نوموړي له مړینې کابو دوه میاشتې وروسته جوړ شول، په جاپان کې د افغانستان سفیر بشیر محبت هم برخه لرله. زمو شخله آزادی رادیو او ریات بجه او څلربش دقیقې شو په چین کې یو ساري ناروغي خبره شوې ده چې وژن کړه مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در وورو د چین او افغانستان پر اقتصادي او تجاري اړیکو شخی شو د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویل چین سره سوداګري زه راکړه ورکړه د پخوا کلونو په پرتله ډیره شوې ده د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کال کې څباندې یو میلیارد ډالر ته رسیږي چې ډیره برخه افغانستان ته د چین واردات جوړوي افغان سوداګر وایي له چین سره په راکړه ورکړه کې ځانګړې ستونزه نه لري او د دوی په وینا له ایران او پاکستان وروسته دوی دغه هیواد سره سوداګرۍ ته لومړیتوب ورکوي په دې اړه اسدالله لودین راپور لري
چین چې د بدخشان په پامیر سیمه کې له افغانستان سره ګډه پوله لري د صادراتو او وارداتو په برخه کې د افغان دولت له مهمو سوداګریزو ملګرو څخه دی که څه هم د چین او افغانستان ترمنځ پرته پوله غرنۍ او سیمو کې ده او تګ راتګ پرې ستونزمن دی خو دغه دواړه هیوادونه د حیرتان او کراچۍ بندرونو او هوایی دهلیز له لارې راکړه ورکړه کوي د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کابل او بیجنګ ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه د پخوا پرتله ډیره شوې او په خبره یې دا چاره نور هم په غوړې دوده د دغه وزارت ویان سمیر رسا ازادي رادیو ته وویل چین په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې دی چې افغانستان ورسره پیاوړې سوداګریزي اړیکې لري
در سال 2019 چین جزء 5 کشور
په 2019 کال کې چین د هغو 15 هیوادونو په ډله کې و چې موږ ورنه تر ټولو زیات واردات او بیرته ورته صادرات کړي چین د افغان توکو لپاره دریم صادراتي ځای دی تیر کال مو د 250 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي چین ته صادر کړي موږ د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په اندازه واردات هم له چین نه کړي لنی کمرغه چې د افغانستان او چین ترمنځ د هوایی دالیز له جوړېدو وروسته دغه هیواد ته زموږ د صادراتو کچه ډیره شوې د حواله لارې صادرات هم تر ډیره زلغوزي دي
افغانستان د 2013 کال په وروستیو کې چین سره هوایی دهلیز پرانیست تر اوسه لدې لارې یوازې شاوخوا 2000 ټنه جلغوزي چین ته صادر شوې دي د افغانستان د کرنې وزارت او چین ترمنځ د نوې لاسلیک شوې تړون لمخې به افغان سوداګر راتلونکو 15 کلونو کې څه باندې 6000 ټنه جلغوزي چین ته واستوي د دغو جلغوزیو ارزښت 2 میلیارد ډالر خودل شوې دی پر زلغوزو سربیره افغانستان چین ته غالی قیمتي ډبرې او وچه میوه صادروي او له غلوري بیا د چین برخنایي توکي جامې بوټونه او د کارخونو خام مواد افغان بازارونو ته راوړي چین ته د ځمکې لارې صادرات د حیرتان بندر لارې او د ازبکستان او قزاقستان له خاورې په ګټه اخیستنې سره کیږي چې یو کارګو د دوه اونیو په موده کې خپل مقصد ته رسیږي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزای وایي چې افغان سوداګری ستوکي له کومې ځانګړې ستونزې پرته چین ته رسیږي
خاص ستونزه ډیره زیاته ستونزه د چین سره نه لرو تجارت مور سره ده په نورمال شکل روان ده زمونږ صادرات سره ډیر شوي دي مګر د دوی په وارداتو کې یو څه کمواله راغله ده واغه ده چې زمونږ عمومي د تجارت سطح راټیټ شوې ده او تقاضا په مارکیټ کې کمه ده چینایی مالونه په افغانستان کې د دوه همسایه ملکونو نه وروسته خاص ځای لري او ډېر زیات خرڅېږي او ډېر مارکیټ یې ډېر ځان سره نیولی دی
په دې وروستیو کې چین دې ته لیواله شوی چې له افغانستان سره خپله سوداګریزه ښکېلتیا ډېره کړي دغه هیواد هڅه کوي چې د یوې لارې یو کمربند پروژې په مرسته د ورېښمو لار بیرته جوړه کړي هغه لار چې د بدخشان د واخان له لارې افغانستان او چین سره نښلوي خو دغه پروژه چې طرحې 2013 کال کې د چین لخوا مطرح شوې تر اوسه د کاغذ پر مخ پاتې ده
سره لدی چې د افغانستان او چین ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه په غوړېدو ده خو په چین کې د یوې ساري ناروغۍ د خپرېدو له کبله د افغانستان د روغتیا وزارت افغانانو ته سپارښتنه کړې چې دمګړی بې ضرورته چین ته لاړ نشي د چین ولسمشر شی جینګ پینګ ویلي چې د دغه هیواد کمونست ګوند د کرونا په نوم د دې وژونکي ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د ټولو هڅو د همغږۍ مسؤلیت لري شی جینګ پینګ په یو بیان کې چې پرون د جنوري په 15مه د چین رسمي دولتي خبري اژان شینوا خبر کړ وویل چې د انسانانو ژوند ډیر ورته مهم دی او د خپره شوی ویروس د لازیات پراختیا مخنیوي خپل مسؤلیت ګڼي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندی کوي.
د چین جمهور رئیس لخپل ولس غښتنه کړی چې د روغتیايي څارونکو سپارښتنې عملي کړي ترڅو د کورونا ویروس د لاخ پرېدو مخنیوي وشي. د چین حکومت پرون په هغه هیواد کې دننه پر مسافرتونو او همدارس چین ته د بهرنیو سیلانیانو پر سفر محدودیت ولګاوه. د هغه هیواد پلازمینې پیکینګ ته د خلکو پر تګ راتګ هم بندیز لګیدلی دی. د هغو رپورټونو پر اساس چې تر ماخوستنه خپره سوي وو په چین کې یو څلوېښتنه د کورونا ویروس له امله مړه شوي دي. تر پرون ماخوستنه په چین کې د کورونا ویروس نږدې 1400 پیښې ثبت شوې وې. د جنوري 15مه په چین کې د نوي کال لومړۍ ورځ وه، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د نوي کال د لمانځلو عمومي مراسم لاغو شول. د کورونا ویروس لومړی پیښه د چین د هوبای ولایت په مرکز ووهان ښار کې ثبت شوې وه، خو اوس دا ویروس حتی د لیرې ختیځ نورو هیوادونو ته خپور شوی دی. په جاپان، ویتنام، فلیپین، تایوان، جنوبي کوریا، تایلند، هانګ کانګ، مکاو او حتی د سعودي عربستان په ځینې ښارونو کې هم د کورونا ویروس پیښې ثبت شوې دي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره خو اوس د دې سات لنډ خبرونه واورې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو زیاته برخه بیرته رغول شوې چې د جګړې له امله زیانمن شوي وو. د امیر روغتیا وزارت ویندوی نظام الدین جلیل پرون شنبه آزادي رادیو ته وویل چې دوه شپېته روغتیایي مرکزونه بیا رغول شوي او نوي مرکزونه هم جوړ شوي دي. تیر کال 402 روغتیایي مرکزونه جوړ شول، څو په هغو سیمو کې چې غرنۍ دي یا له مرکزونو لرې دي خلک لومړني روغتیایي امکانات ولري. د پاکستان د ریلارو وزیر شیخ رشید احمد وایي د پاکستان ریلار به د افغانستان تر جلال آباد ښار پورې وغځول شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې شیخ رشید پرون شنبه په پاکستان کې د یوې ریلارې د جوړولو د چارو په پرانیستونکو مراسمو کې وویل چې تر جلال آباد پورې به 145 کیلومتره ریلار د سیپاک یا د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور د پروژو په لړ کې جوړ شي. د په دې اړه څه ونویل چې کله به پر دې پروژې کار پیل شي. اوکراین وایي د هغه هلیکوپتر چې پرون د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې پرې راکټي برید وشو پیلوټ د اوکراین اوسیدونکی و. د اوکراین رسنیو نن یک شنبه وویل د مولداویا پر ام آی اته هلیکوپتر په داسې وخت کې راکټ وویشتل شو چې هغه پر مځکه ناست وو او درې تنه عمله پکې سپره وه. په کابل کې پرون شنبه په 14 کې یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل شوي دي. دا 14 د پولیسو په یو رینجر موټر پورې د نخلول شوی مقناطیسی ماین له کابله شوې ده. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر 1 ته لوړ شوی دی او تر 1200 زیات نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مدافع وکیلانو پرون شنبه د ولسمشر ډونالد ترامپ لپاره برابره کړې دفاعیه په سنا جرګه کې د ترامپ د استیزا غونډې ته وړاندې کړه. او په اوکراین کې د دیموکراسي او پراختیا په نوم مؤسسې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین په خوانی سلاکار مایکل کپوتو د ګمارلې چې په واشنگټن کې له جګپړو چارواکو سره د لیدنو کتنو زمينه ورته برابره کړې. تاسو زموږ شخص آزادي رادیو او ریډ آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیو یو په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمېرې لارې آزادي رادیو ته راستولې دي.
جانان گزابی ل ورزگان ولایت څخلی کی مشد وړپړو چارواکو څخه د هیله لرو چې د کندهار او روزګان سړک جوړ کړي. نقیب الله حق دوست له هلمند لیکي د ژمی پر رسیدو سره د هلمند په ولایت کې موتادان لزیات ستونزو سره لاسو گریوان دي او حکومت او خلک هم ورسره بد چلند کوي. عبدالهادي حقمل د کندهار له ژیړی ولسوالۍ څخه لیکي زموږ په سیمه کې ښوونځي لږ دي، ماشومان بې تعلیم دي، باید ښوونځي ډیر شي. اجمل مسعودی د پکتیا ولایت لیکي حکومت راتونکو کال مالی بودیجه کې د ولایتونو انډول نه دی ساتلی او بی انصافي کړی ده. بل اوریدونکی انګار خروټه لشکین څخه لیکي چې د پکتیکا ولسوالۍ ده، ویل افغانانو غواړم چې چین ته سفر ونه کړي تر هغو چې کرونا ویروس ختم شي. روح الله رحیمی د کونړ له ولایت لیکي که امریکایان په افغانستان کې جای کړه ختمول غواړي، نو امریکا دې د پاکستان سره خبرې وکړي ځکه چې پاکستان په افغانستان کې جګړه ختمول نه غواړي. عبدالبصیر د کندوز له ارچي ولسوالۍ لیکي په بامیان کې چې په نابالغه ماشوم کوم جنسي تیری شوی باید چې مجازات شي څو نور خلک ترې عبرت واخلي. لالمیر ناصری د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ لیکي افغانستان ته سوله هغه وخت راتلی شي چې بهرني هیوادونه له افغانستان څخه په مکمله توګه لاس واخلي او موږ خپل یعنی طالبان او افغانان یا او د افغانستان حکومت په خپل منځ کې یو بل سره مخامخ کښینی او خبرې سره وکړي. عبدالله ضیا له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي افغان حکومت او طالبان دې په خپل منځ کې د سولې خبرې پیل کړي، بهرنیان هیڅ وخت د دوی ترمنځ سوله نه غواړي. او عبدالقادر قادری له نامعلوم ځایه لیکلي دي چې د طالبانو او د افغانستان له حکومت څخه زما هیله دا ده چې نورو ته ونه ګوري، په خپل منځ کې سره کښینی او خبرې وکړي. د ازادي راډیو خبرونې اورئ. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او حقیقت څه دی.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو د حقیقت سدی د خبرونې درنو اوریدونکو نه هیله او سلامونه. په دې بحث کې را سره د نیمروز خاغلی والی ډاکټر سید ولی سلطان دی، او له خاغلی سلطان سره به په دې اړه مرکه وکړو چې په نیمروز کې څه مشکلات دي، څه پرمختګونه شوي دي، په ځنګړي ډول امنیتي وضع او د نیمروز حکومتي خدمات څنګه دي. زه نسیم شفق يم. ډیر مننه کور بدن جناب سلطان صاحب کراتو وایست. اول په نیمروز کې امنیتي وضع څنګه ده؟
ډیر خوشحال صاحب، نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده، دا شار د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالیو کې لکه د خاشرود د دلارام کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه، خو ظاهرا ځان طالبان بولي، ولی مونږ هغه د غلو په نوم پیژنو. موټرو ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي، هغه هم چې مونږ ورورسیږو بیا تختی دی قصای نه. یا کله ناکله د سپیښې شي د زمونږ د شپږ سو شپږ مسیر ورته وایي، د زرنج د لارام سړک ده، په دا کې کله کله په پوستو باندې برید وکي، بیا چې زموږ قوای ورورسیږي هغه ځای خوشی کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده، خو ځنه جنایي پیښې کله ناکله کېږي، هغه سره مونږ همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب، نیمروز اوس له هغو ولایتونو څخه پیژندل کېږي چې هلته راکړه ورکړه ډېره شوې ده، تقریبا تجارتي بندر بڼه نیولې، ځکه چې چابهار ته راکړه ورکړه د نیمروز د ولایت لارې کېږي. اول درته وایس چې له چابهار سره راکړه ورکړه په کومه سطحه ده د نیمروز یا د زرنج لارې؟
تاسو ته به بهتر معلومه وي چې پروسه کال اولین کاروان دی موټرو د جمهور رئیس لخوا د پټي په پرې کولو سره حرکت وکړلو، چې پاکې د ایران سفیرمو، د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندوستان سفیرو زن خارجي میلمانم راغلی وو. دا مسیر پیل شو، خپل ایرانیان هم دې ته ډېر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي، او دغه د تعزیراتو نه معاف دي په دغه قسمت کې. زه خپل لاړم چا بهر تال ډېر ښه تاسیسات جوړ شوي دي، ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده، زموږ افغانانو هلته سرمایه ګزاري کړې دي، فابریکې جوړې کړې دي، انګرونه جوړ کړي دي، شرکتونه ځمکې اخیستې دي، همدا قسم د هندوستان. مونږ اوس دغه لار پرانیستې ده، د هغې ځای نه ځنه قطارونه راځي د هندوستانه د کښتیو په واسطه چې جنوب هغه ته مرکزي آسیا ته ځي، دغه زموږ د لارې تګ و راتګ کوي، زموږ تجار دغه ځای نه مال رسوي. تر هرې برې لارې دغه ام لنډه ده، امی د هزینه مصارف ډیر کم راز
تجارتی راکړه ورکړه کوم حد کې څومره ده؟
ډیر لوړه ده. هغه حدود هغه نشم درته بیانول، ځکه ما سره اوس دلته ارقام نشته. یعنی موږ په منظم ډول تقریبا د ورځې په حد اقل 2500 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتک کوي.
ډیر به واردات له صادراتونه
نه صادرات موږ لرو، صادرات ایران ته نه لرو، صادرات عربي مالکو ته لرو، د چابهار د لارې نه ډیر صادرات هم لرو. ولې په عین زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په دغه لارې راځي.
صادراتو کې تر ډیره څه دي چې د بندر لارې
خو دغه لارې موږ معمولا تیګې لګو، تیګې لري زی د ځان پوستکی زی د ځان تازه میوه زی، مثلا هندوانې موږ سکل ډیر د چابهار د لارې ولېګلې عربي مالکو ته. نو د سی په خاصه غوښنه شمه د ورشي نو ساقلم دي.
خغل سلطان اوایت د زرنج د ګمرک نه په میشتنۍ ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده؟
تیر کال مونږ یو لس نیم میلیارډ افغانۍ د دولت خزانه ته اوایت ورکړیو، سکل د مونږ ته ورکړی دي. پر اوسه کال مونږ 14 میلیارډ او مونږ 12 میلیارډ او مونږ ټول عملی نکړای شو، او سکل مونږ ټارګټ تقریبا 15 میلیارډ افغانۍ ده. په 15 میلیارډو کې اوس مونږ د شپږو میاشتو مقایسه مو چې وکړله د تیر کال نه 130 میلیونه غلرو افزایش لرو. خواله پک راغله د دیو. او بل طرف الته مونږ یو سیستم لرو، مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالیه، مستقیما اوایت د سیستم د لارې داخلي بانک ته او زی مرکزی حکومت ته.
یو بل مشکل هغه د چزنی سوداګر غیا دی، هغه د چ ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی، او د پیسو ارزښت چې تومن دی هغه ډیر ټیټ شوی دی. د په داسې حال کې چې په زرنج کې هم زین تجار او زین خلک راکړه ورکړه په تومن باندې کوي، هغه ته سمره زیان رسیدل
ډیر زیان رسیدل ده. دا زنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته. زنو وای چې موږ کلکه په ضد مبارزه وکړه، او دوه ورځې وشي درې ورځې بیرته چلن ته ولوي. دا زیات په دا پورې مړه لري چې موږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده. دا په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځي دوی پیسې به وړاندې کوي، که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستانی کلدارو به اخلي، او دلته د پیسو نه او صنعت د خلک جرأت نشي کولای چې پیسې دستي بدل کړي په افغانۍ باندې ډاریږي. ولې په دې کې مزه نو خساره وکړله، ځکه په نیمروز کې ډیرو خلکو ځان سره تومن لرلو، تومن چې به ارزښ شول او پیسې دوی ته ورپاتې شولې.
نو دا خساره په کوم حد کې ده؟
یاره خساره ډیره ده، شخصي خلکو ته خساره بيخي زیاته ده. اوس هم سره د جمهور ته دا پیسې ثبات نه لري، په دا باندې کاروبار مکوي، اما کوي متاسفانه، ځکه بیا چې ایران ته زیات دستي ورزي بانک ته بیا تومن اخلي. بیا زی
د چابهار بندر له فعالیدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات ویني؟
دغه تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي، مونږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتن وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې. سره کتن دا چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې مونږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ کړو، ډیر مدرن، هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي، د بارونو په سندو کې، یعنی په ټول امکاناتو چې مجهز بندر جوړو. دا بندر تقریبا شاوخوا 5000 نفرو ته د کار زمینه مساعدوي، او دلته د سرمایه جذب اسانګي کنه. اوس موږ ته تجارت مراجعه کړی ده، سرمایه گذاری لپاره فابریکې جوړوي، د میوه د بسته‌بندۍ لپاره، د پاکاروي لپاره، د نور لپاره، یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی یې خواتولېږي دا ټول آماده کې په زرنج کې. بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو، ټول تجهیزاتو چې د دېغه نه دی اوایي پلا پای ساته استفاده وکړو. بلې دا ده چې زرنج خر تقریبا مونږ اوس 8000 جربه زمکه، ما جناب رئیس ته وویل چې مونږ 8000 جربه زمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړی ده. یعنی دغه چابهار تاثیر د دا ترانزیټي مسیر کې واقع کیدل دي چې مونږ اړ کړلو چې سره زنو مسایل ته مراجعه وکړو.
د دې کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی؟ په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول په زرنج کې
فوق العاده ازدحام زیات ده، او ټول کاروباري خلک دي د نور ولایتونو راغلي، زنه د نامنه ادلار راغلي دي، او زنه راغلي چې واقعا هلته کاروبار وکي. ما کوشش کول چې خپل وطندار په پیدا کوم کې پیدا میکړلو چې دې غلري خوص دم راغلي ودلته کار کولو. خلک ډیر دي، تعداد زیات ده، اوس د شهر نفوس ز فکر کوم د دروس لور لکونه وختوي.
او اوس نو تاسو خدمات او ته څنګه دی؟ هغه لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې، په اقتصادي برخه کې، تاجرانو ته، کارګرو ته، او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي؟
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته، هلته د څښاک د اوبو ډېره جدي ستونزه موجوده وه. هغه شبکه چې دوی جوړه کړې وه، هغه شبکه په ټپه ولاړه وه، د ځینو فسادونو، ځینو تخنیکي ناغړیو له امله. وزه چې تلم رئیس صاحب ما ته اشاره وکړه چې دغه مسلې ته فکر وي. اوس مونږ خار ته اوبه رسوو منظم، د نلکیو د لارې کورو ته دا یو وخت د شار پاکوالی مونږ همیشه په نظر کې ده. سی خدمات ستونزې لرو، چې د پزدرې سب جمهور سره په وغه کېدل
مو ستونزې په کوم حد کې دي
ستونزې په تیبل از دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي خزینه ډاکټرې مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې مونږ نه لرو عاجل پیښې چې وشي د ټکر د موټر شي اورتوپیدی جنجال نه وي یا مثلا قلبي حمله وي مزری ته مجبورې غو چې دوی ته ورقه ولي کوم وراسن استراري ډول ایران ته ولي غو
ولې تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی
حل
کړي
خوب ساتامي سره مزوغه غو ساتام امکانات ډیر محدود دي التم دغه خدمات د سی خدمات غوړاندې کوي ام ار سی ای په نوم یو اداره ده هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتونه خوشاله نه دي او په نوم مار ریسپټ وي چې په دې کې سره کتنه وشي پریږدئ د خدمات خپل وزارت ساتام وړاندې کوي ولې دقیقه او سنجیده شوه خدمات وړاندې کوي
فساد په مجموع کې یو د پدیده د افغانستان کې عوام دي په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده او د زورواکو د مداخله خبره
زورواکي خو زنه پریګدما دنه مطمئن اوسه هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نفس باندې لرل ان شاء الله دنه ورسته نشي لرله زور سره خپل ماسبل رمه دوی ته باید وایي او باید په دا باندې پوه شي چې حکومت کدی یو طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهریه قوام ده کنه بلان د دې ته مجال نشته او فساد شته د کڅوګ دین انکار وکړي چې فساد نشته دا درسته خبره نه ده اما مونږ ورسره مبارزه کړې ده ما یو د وی ادارې رئیس مې بل فعل په فساد ونیولو پر رشوت باندې وسم په باندې خانه کې پروت ده پټولو هغه کې برخو کې کار پکو د غلا د فساد د مخدره موادو د انسان د قاچاق په دا ټولو مواردو کې زبنديان لرم او د محکمې په دایره شوې دي فیصله شوې ده
د پوهنه برخه ته څومره توجه سوي څومره زدهکونکي لري او خوانزیم ټول پرانستي دي
ما مخکې ارزو کړل چې موږ فقط شپک خوانزي تړلې دي او خوانزي
ولی
زه وایم څلور خوانزي د دې جملې نه فقط د خطر تړلې دي چې په غوږ د وچکالو د عمل هغه کلی خالی شوې دي مکتب نشته او درې خوانزي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوې دي په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات
هغه کومه ساحه
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دي په چاربرجک ولسوالۍ کې هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې مونږ غنل لرو عسکري قواوی نه لرو
ورسته په ختمه دا کوم چې زراین تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه کړي او شاد ورسته پاتې د چابهار لرونق سره به نیمرو صبره رونق پیدا کی
ډیره خدا رښتیا هم دغه خارته دغه ولایت هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوی ورسته پاتې وو ډیر دغه اقدامات چې روان دي زه تاسو ته ډاډ درکوم د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عاید او په تکمیلولو کې یا افاقی
تیرا مننه ولی صاحب کور مدان
سلام عليكم
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد دا ساتي رادیو درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنه د دې ونې په تاندې څانګې خبرونه کې په دې غږی کوچې ولې یو شمیر ځوانان خپل وخت ډیر موبایل او د نورو ټکنالوژیکي وسایلو په استعمال کې تیروي
موږ سالمي بوختیاوي نه لرو
د موبایل ډیر کارونه پایلې بچوي
تر نا وخت پورې وکم بیا د سار له خام تر نا وخت پورې بیا ویدم بیا کې چیرې کورس پانتون د زمون په تلوار باندې وکړ ټول سره
او څنګه کېدای شي چې د موبایل یا نورو ټکنالوژیکي وسایلو کارول کنټرول شي
لری کوایم نو شو مدیریت کوي
د خبرونه هماین هوا جوړ کړي او زه مریم توخی درته وړاندې کوم په پیل کې راپور لرو چې هماین هوا دی را اوروي
موبایل که څه هم ډیر آسانتیا وی رامنځته کړي خو ډیر کارولې بیا د ستونزو سبب کیږي نن سبا لاړی رو داسې ځوانانو سره مخ کیږو چې سترګې د موبایل په سکرین کې وي دا ډول ځوانان په مجلس ټولګي لار او نورو ځایونو کې هم خپل عادت نه پرېږدي او په موبایل کې لګیا وي ټولنیزې شبکې او گیمونه یا لوبې سبب شوي چې موبایل ته د ځوانانو تمایل ډیر شي د یو خصوصي شرکت کارکونکی طاهر ننګیال وایي په موبایل کې ډیر داسې څه شته چې ځوانان د ډیر وخت لپاره لا ځان سره مصرفولی شي
دا خو سیکل په دې مثال ټولنیزو رسنۍ او انټرنیټ یا بل شی خلاص کې جذبوي دی مثال یو فیسبوک ته ورسې یو اخبار وایي هلته یا لینک شیر سوی یا بل شی دې ته پسې ورسې همداسې د پسې تر څو یو دوران جوړ کړي داسې مسل مسلسل مسلسل یعنی تشویقوي دي جذبوي دي ستو اوس به دي کې کوم نوې شي وي به دي کې کوم نوې شي وي یعنی دوه درې ساعت وخت په ځای سي
دا لوګر وسیدونکې متي الله احمد زي وای د چکل هم له موبایل او انټرنیټ څخه لري وي دا فکر کوي چې له دنیا نه خبره ده
ډیر شانتي موجود دي او بل ارتباط دي ټوک ټکالو دي وخت تیرول لپاره ډېر راخده ځینې وخت زړی فکر غلطي کې ځینې انلاین ملګری دي تنش کوي شي غوي نګدي وګوري چټ خل را ده ویډیو چټینګ ده یا ته دي ګوتو چټ د شي کوي سره لاغه ډېر راخه کته په انټرنیټ کې یا په فیسبوک کې نه زه خود شي فکر کوم لکه دنیا نه شي بيخي نه خبره
د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنزي استاد محمود مرهون وایي دا سم حاصلانی لیدلی چې حتی د استاد تدریس په محل هم په موبایلونو کې لګیا وي نو موړی علت د سالم مصرفیتونو او تفریح نشټوالی بولی
موږ سالمې بوختیاوي نه لرو په ټولنه کې اوس مثلا موږ پارک نه لرو موږ مثلا د لوبو د تفریح داسې ځای نه لرو چې د ځوانان په مصروف سي نو دی ټول مصروفیت او ذهنیت یې ټوله پر دغه باندې راګرځېدلې حتی ډېر الکان مې لیدلي دا یو ګیم دی اکثر په دې مصروف دي تر سهار ورته کښېناستي د دغه علتونه خو ما درته ویله چې په عمومي توګه د نورو بوختیاو نشتون دی چې د بحثونو ځای نشته د پارک ځای نشته د میلې ځای نشته مګر په نتیجې دا کېږي چې تر ډېره ځایه پورې هغه ټولنیزې اړیکې او هغه ورسره ختمیږي او هغه د ټولنې دغه دنې درکړي حساسیتونه
د کابل په هنتون محصل نصرت الله وایي د خپل ډیر وخت موبایل ته ورکوي او د کاري پاجوان ناوړه تاثیر کړای
موبایل زه نه پېم څومره وخت خرڅ غزا کړای دی څومره وخت خرڅ خسته دی دقیق نه مرته متوجه سو ول پېګم چې ډیر وخت خرڅ غزا کړای دی ډیر وخت خرڅ خسته دی معمولا د شپې له خوا څخه پکېخته ما تر زیات وخت پکېخته ما دا وخت ز کورس دی پانتون کتابونه سره تعقیب کوم او یم زپې مطالعه وکوم تر نه وخت پورې وکم بیا د سار له خوا هم تبن تاثیر کوي تر نه وخت پورې بیا ویده ما بیا کې چې کورس پانتون د زمون په تلوار باندې ټول سره درسې پاتې وي پیغام چې پرمختګ زیاته مخنی ولیده او دا داسې یو څه داسې لا شعوریت کیږي یا نه خداګات کیږي مثلا مجلس کې ناسې ملګرو سره ناسې دفتر کې ناسې په لار روانې موټر کې روانې او دا هغه څه جاین د سیس دی فیسبوک کاریدو یا دی گیم دی پلی کېدو جای نه وي خو بیا هم سورته تلوسه سي ورسره شوق دي بیا راوخلې او بیا موټر کې مثال په لارې یا ملګرو منځ کې بیا مور باندې مسر پسې
نصرت الله ویل سره لدی چې دای په مجلس کې لملګرو سره هم ناست وي په بې پامۍ کې موبایل راخلی او همداسې پکې مصروف شي خو استاد محمود مرهون وایي دا کار هغه وخت کیږي چې ځوانان په مجلس کې لاشته خلکو سره علاقه ونه لري
هر انسان په هر مجلس په هر ځای کې خپل دلیت زاویې لري خپل د خوښې ځایونه لري کته یو تاک ته ننوځي اول شی چې تاسو سترګو خوري هغه شی دی چې تاسو سره علاقه باندې ده هر انسان د جذب جلا جلا زاویې لري نو ځوانان کولای شي خپل د جذب نقطې پیدا کړي او هغه قوي کړي کله چې هغه قوي کړي د خپل سره ظریفه کیږي دا د هر انسان فطرت او جوړ هم دسی دی چې منفي اړخونه لري او مثبت کله چې مثبت قوي کړي منفي خپل سره کمیږي ولې زموږ په ټولنه کې بدبختي دا ده چې هغه منفي ته تکاشف کول کیږي ولې انسان یو څه دغه غواړي ریاضت غواړي خو د شي څخه وستل کېدلی شي دا ځوانان چې مثلا دی وایي چې ملګر سره ناسب دی باید بیا هغه ملګری سره کښېني چې د ډېر سره علاقه مندي دا د دې معنی چې دغه ملګر سره کښېني علاقه مند نه دی ځکه دته تر هغه ملګری د ټلیفون ډیر علاقه مند لري
دا ټیکنالوژي د یو خصوصي کمپنۍ مشر ملک سهار وایي ځوانان باید د موبایل د کارولو پر ځای نورې سالمې بوختیاوي ځان ته پیدا کړي او همدا ډول د موبایل کارولو ته دی دومره وخت وټاکي چې د ژوند په نورو چارو یې منفي تاثیر ونه کړي
د ورځ په اخیر کې فکر وکم مثلا نن مې څو کړو خو سید ټولنیز رسنیو اړتیا ده یو څوک باید وکاروي خو د خپل ستونزو او د لومړیتوبونو د مختوړل لپاره وکاروي نه دي د وخت ځای کول لپاره لومړیتوبونه نور مشاته پاتې بدل باندې فکر وکي یعنی که تاسو دی جاي کاروي تفریح ده نه خو فزیکی خلکو سره لوب وکړي کینی خبري سره وکړي هغه ډیر څه درکوي ما په نظر سي دغه افراد د کنټرول لپاره خدای سي ځینی اپلیکیشنونه دي خپل موبایل کې دغه امکانات تاسو یو اپلیکیشن محدود کړئ مثلا ورځي نیم سات کارو نیم سات خپل اپلیکیشن باندې او موبایل خپل د سټینګ لري سی کاغه وخت کارو هغه پر سم ډول وکړو اضافي وخت لپاره دغه سی تخنیکونه لاري چر باندې فکر وکړو سی کما وې کارو او وخت مزاین نه
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري ولې ډېر ځوانان خپل وخت موبایل په کارولو تیروي د دې کار پایلې څه کېدلی شي او څه ډول موبایل او نور ټکنالوژیکي وسایل داسې وکارول شي چې د ژوند په نورو برخو منفي اغېز ونه کړي پام دی اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولن پور ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
ډیرې ځوانان اوس ډیر په ټلیفون کې مصروف دي، د دې عوامل څه کېدلی شي؟
په کور کې مثلا یو معنادار او ډیر ښه عاطفي اړیکه نشته. یو رور مثلا رور سره ښه خبرې یا روغ بر نه کوي، خور سره نه کوي، مور پلار هر څوک د خپل ځان سره بوخت دي. حتی په کور کې کراشي مثلا وی ګوري چې یو ځوان په یو اتاق کې ناسته، بل ځوان په بل اتاق کې ناسته، په دې یو بل سره اصلا دوی پوسې خبرې نه کوي. بنانو دغه چې دوی تنها کېږي، ورورو دغه تنها کېدل څنګه بر ډک دی؟ مخروړی ټکنالوژي ده. دا نه وایم چې اوس بعد استفاده کنه، نادرست استفاده یا ښه استفاده، اما معمولا زخت زیات د خپل وخت بخت کړه دا. بل عامل دا ده چې د موږ تاسو د کورنۍ د جوړښتونو ورورو شنیدلې دي. دا په دې معنی باندې چې پلار، مور، خور، برور اصلا دوی د یو ښه جوړښت نور نه لري چې ټول په ود سرخان را ټول شي، په وخت را ټول شي، یو بل ته منتظر اوسېږي، رغبړ وکړي، خبرې یو بل سره وکړي. هر څوک چې هر وخت کور ته راغله، هر وخت له کور چې ووته، نو دا ځوانان ورورو پوسې د خوشیسی وی دی. دا ځوانان هم در رقمی انرژی سره مخامخ دی. بل عامل چې دی دوی باندې تاثیر گذار ده، هغه ډله ایز رقابتونه دی. په دې ډله ایز رقابتو کې زه فکر کوم که مثلا یو عادی موبایل ته ولري او یو بل پوسه مثلا پیشرفته موبایل ولري، ته حتی داش فکر کوي چې تو شخصیت له لاسه تللی ده. نو ته مجبور یې چې انا مثلا مدل بالا مثلا موبایل را واخلی او هغه مثلا نور ته وروخی، حتی که مدل بالا مید برندونه مختلف دي. دا ګوره یو رقم د ټکنالوژي سره د خپل حیثیت او د خپل وقار هم یو بل ته ورخدل دي چې دا تاثیر رو باندې شي. روزوانان وخت چې اصلي هویت د خپل تعریف نکړي، نو درته راځي د ټکنالوژي له طریقه د خپل ځان خپل مهم ګڼي، چې زه پیسېدار یم یا زه مهم یم یا بل ته ورخي. او دا پوهست دي کې چې روزوانان زخت زیات له دې ټکنالوژي څخه استفاده وکړي.
اوسن نو د دې ضررونه بچید.
اول ضرر خو داده چې دوی د خپل قیمتي وخت له لاسه ورکړي په دې شی باندې. دویم داده چې دوی فکر کوي دوه درې دنه روزوانان را ټول شي ویلیمونه کوي، دوی فکر کوي چې والله ما یو ښه دوستانه مثلا یو ټولنه ما حاول جوړ کړی ده، اصل رو پینزا گندی ولان رو سره ایم ده، پینزا گندی ولان دماغ گندی ولان دی چه همیشه ما سره دی. کاذب احساس که ایچ ولا ده دماغ خیلی گندی ولان دی، اما که اصلی دشمن یا ستونزه تا یا مشوری تراشی بیانو ده زوانان دیده ده ستونزه نسی حل ولی. بل ضرر داده چه رو رو پوست دیده ده شخصیت ده یا شخصیت کی که چه لغ اصلی ما حاول سکه ما شری سکه لطولن سکه دی بیرت پاتشه ویده یا رقم لر غرزی دلی ده، اما ده ده احساس نکه ای. ولی ده احساس بیرت ده دش فکر که چه ولا په فیسبوک تا ورم سوال 5000 ز فرند لرم یا 2000 فرند لرم یا 5000 لایک لرم، دا دش فکر که چه ولا در ټول دمان دی ولان دی ټول ما مثلا حمایت کی، اما که کوم راز خدای نه خواسته در 100 روپیه قرضدار شه 500 روپیه نه درته در کی، یعنی دا په دې معنی چې دا اصلی چې دا واقعي شبکه ځان ته نه جوړه کړي، واقعي خلکو سره اړیکې نه دی نیولی، مجازي خلکو سره اړیکې نیولی، دا ته یو کاذب خوبیت ورکړ شوی ده. نو دا ځوان یو رقم تخیلی چې د خپل د ټولنیز چارو ته پام نه ساتي، د خپل کورنۍ ته پام نه ساتي، د خپل آینده ژوند ته پام نه ساتي، دا ضرورونه دي چې دوی سره مخامخ کیږي.
ډیره مننه استاد. نو د دې حل لارې بچي
دا ټکنالوژي استفاده مدیریت کوي. درې نکته ز اشاره ورته کوم. یو دا ده چې کورنۍ ته مشرانو ته وربخي استي چې ټکنالوژي له ځوانانو څخه ملي ریکوي لري کوي ایم نشو مدیریت کوي، چې ښه مدیریت شي، ښه استفاده د ټکنالوژي څخه. چې دویم پیشنهاد میداده چې دا فهم د پوها وربا چوي د ځوانانو ته چې د ټکنالوژي څخه د موبایل څخه څنګه تاسو ښه استفاده کوي شي. خبر دې کنه چې ته مثلا خواندن پکې واری واره یو خواندن واره، ولیکن یو څو ټیکټابم ډاونلود کا پوسه در کتابم واره پکې. ته مثلا د دمدار رقم چې وانډیوال سره د خپل مسج کوي، ته او استاد پانتون سره مثلا مسج وکي، یو سوال وس کوي که چې یو سوال ته پوښتنه درته جواب شي. او دریم نکته دا ده چې تاسو ګرم ارتباطات یا اړیکې منځته راوړي. دا ساړه یخ وهلي یخ زپلي اړیکې چې مثلا موږ تاسو لرو چې په یو کوټه کې 15 نفر دي، یو بل سره نه غږیږي، دته زړه ټکنالوژي اخر ما ورته ویلې دا ککرم پوز د ټکنالوژي اخر کې پوز ونه نوتی دي. دا یخ تعاملات دي چې ما سره وړي دي، او دا ګرم تعامل شي د ټکنالوژي خود به خود د موږ په جیبو کې به پات کیږي، نو موږ یو بل سره به خر روغ باړ کوو.
درنو ورېدونکو د تاند څنګه د پای په شیبو کیو تر بلې ونی خو وخت درته غواړم. علامه مالشه
مهابت اول آسان غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان